السلام علیکم دولس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان جنو او ښځو لپاره ژوند د نسخملو حالت ته بدل کړی دی. دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي ښځې او نجونې تقریبا د ژوند له ټولو اړخونو ګوښې تېر شوي او په سیستماتیک ډول یې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی هم محدود کړی دی. وړاندې راغلي چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول غبرګونونه یې پارولی دي. تر ټولو نوی بندیز په هرات کې لګول شوی او هلته د ځایي اوسېدونکو په وینا ښځې مجبوره شوي چې له برقې یا چادري پرته به له کوره نه راوځي. طالبان که څه هم د خپلو تګلارو ننګه کوي او د اسلامي شریعت تطبیق یې بولي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ نړیوال بشري سازمانونه د طالبانو تګلارې له اسلامي لارښوونو د طالبانو سخت تعبیر بولي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګان له زلزله ځپلو سره د $100,000 مرسته اعلان کړه. دغه ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې دغه مرسته کابل کې د چین سفارت له مرستیال باو ژو هوی څخه ترلاسه کړې ده. در یختر په کچه 6.3 درجې زلزله تیره اونۍ د افغانستان شمالي ولایتونو ولړسول. زلزله ډیر ځان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې اړولې. د راپورونو له مخې زلزله کې 28 مړه شول، سلګونه نور ټپیان او څه باندې 1300 کورونه ویجاړ شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د وی برخې د تعطیل یا شټډاون د پای ته رسیدو لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ټرمپ تر لاسلیک مخکې په اساسو جرګه کې رایه چونې ته وړاندې او تصویب شوه. سنا جرګې دوه ورځې وړاندې دغه لایحه تصویب کړې وه. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې تعطیلي دورې د ملامتۍ ګوته ډیموکراتانو ته ونیوله او په وینا یې دوی په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1,000,000 کارکوونکي بې معاشه کړي وو. دیموکراتان بیا د دولت د شټډاون کېدو پړه پر جمهوري غوښتونکو اچوي. د تصویب شوي لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر دېرشمې تمدید شوه چې له دې سره دې ته لاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین معاشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. سرشنی شټډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله وو چې نن یې 43مه ورځ ده. کله چې د کانګرس په دواړو جرګو کې د مالي کال بودیجه ناندریزه شي او په بله کومه بدیله طرحه موافقه ونه شي، د فدرالي حکومت یوه برخه د معاشونو د نشتوالي له کبله رخصتي شي. متحده ایالاتو پرون په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا کسان او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 22 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید د ملاتړ په خاطر له تر بندیزونو لاندې راغلل. د متحد ایالاتو د خزانه وزارت په بیان کې ویلي چې دا شبکې په منځنۍ ختیځ کې د متحد ایالاتو پرسونل او متحدینو او په سره سمندر کې سوداګریزو بیړیو ته ګواښ پېښوي. د ترهګرۍ او مالي اطلاعاتو لپاره د وزارت مرستیال جان کی هیرلی وویل ایران په ټوله نړۍ کې د پیسو مینځلو، د خپلو اټومي او دودیزو وسلو پروګرامونو او ورته د پرزو اخیستلو او د خپلو ترهګرو د ملاتړ لپاره مالی سیستمونه کاروي. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لارښوونه دوی په ایران باندې د خپل اټومي ګواښ ته پای ته رسولو لپاره اعظمي فشار راولي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدر من او کلی استکون کو زبر شغم خاري او زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما دی ول سم ټول کی جغرافیه مزمن سفر لسم لوسته هله دشي تاسو ټول قدر من او کلی استکون کې برات رو او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جمع بوم پتن می روز کون کو مخله دین چې تاسو ترن ورځې نه ولست پیل کن تاسو ټول درنه استکون کې باید تلسته پیل پښو بو کې له خپل ځنا سره خپل ټول درسي مواد لکه د یول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب او قلمونه لزنانو سره ولري تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له زنانو سره موکړي. خوښه وکړه زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو ته ستاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف در پیژنم. نن ورځ موږ ستاسو په څلورلسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړی په نړۍ کې نیبت، دویم طبیعي ګاز. دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلولي زده کوونکو د پراته جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشحال قدرمن زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنۍ موضوع په نړۍ کې نیب پیژندل دي. موږ تاسو به لومړی د نیب د اصطلاح سره آشنا سو او وروسته د هغه څخه به په نړۍ کې نیب وپیژنو. خوشحال قدرمن زده کوونکو، موږ تاسو که په لنډ ډول سره ووایو، نیب په خپله د نباتي منشا لري، کوم چې د ونو، بوټو او ژوو څخه پاتې شینې دي چې د جیولوژي په بېلابېلو دورو کې د وخت په تېرېدو سره تر رسوبي طبقو لاندې راټولې شوې دي او وروسته د دوی د تودوخې د فشار په واردلو سره یا هم فشار او د تودوخې د عمل څخه د نیب د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدلي. یعنی هغه پاتوشینې د نباتاتو، هغه پاتوشینې کوم چې تر ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د اکسیجن د کمېدو څخه او همچنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نیب جوړ سوي دي. نو موږ ویلی شو چې په کل کې، یعنی په کلي مفهوم کې، د هایدروکاربون د جامد مایع او ګاز یو مخلوط دی. نیپټ په خپل شي زیاته برخه یې په مایع باندې سره وي او په بیلابیلو درجو سره د هایدروجن او کاربون لرونکي دي. یعنی خالص توکي لکه سرفار او نایتروجن هم په کې موجود دي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو قدرمنو زده کوونکو چې په اوسنۍ نړۍ کې نیپټ ځانګړی اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې اوس د استفادې وړ دي او زیات شمېر کسان د نیپټ څخه استفاده کوي. ویلی شو چې د موټرونو، اورګاډو، ټانګونو او الوتونکو ګرځېدل په نیپټ پورې تړلي دي. نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې ده په خپله نیپټ دي او تولید انرژي یې هر کال مخ په زیاتېدو سره ده. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، دغه نیب چې دي په خپله د نولسمې پېړۍ په نیمایي کې د نیبتو د صنعت ډېره پراختیا وموندله چې هغو ته د تقاضا زیاتوالي له امله څخه زیات شمېر هېوادونو نیب ته لاسرسی پیدا کوه او غوښتل یې تر څو له نیب څخه استفاده وکړي، چې له امله څخه یې په اروپا کې د رڼا یو منحبه منبع یا هم سرچینه وه. خو د 1900 او 1910 میلادي کلونو څخه وروسته په نړۍ کې د موټر جوړولو صنعت ډېر پر مخ باندې ولاړل او نیب د کبانو د ښکار کولو، د بیړۍ او اورګاډو په کار کې شامل سو او د هغو اهمیت نور هم زیات سو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نیبتو لږ تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکي هیواد هم دي. یعنی زیات شمېر دغه نیبتو ګازونه مصرفوي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، په 1990 میلادي کال کې په عراق کې کوچني ګاونډي هیواد کویت باندې کله چې یرغل وسو، نو هڅه یې کوله وکړله، دغه عراق هڅه وکړله چې تر څو دغه د کویت پر هیواد باندې کومې نفتي حوزې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي او د جګړې په ترڅ کې د نفتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نفتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپېریال ته یې ډېر غټ زیان ورواړوه. نو موږ ویلی شو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نفت وي هلته د زرګونو مترویو په ژوروال کې ساګانې ایستل کېږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو نفت ترلاسه کولی سو. نو لومړنۍ سا چې په 1995 میلادي کال کې د امریکا په پلنسونیا کې وکیندل شول، ژوروالی یې 100 متره و چې هره ورځ له هغه څخه 4.25 متره نفت ایستل کېده او وروسته په قرار قرار ډول سره پلنسونیا د نفتو د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کیندل کېږي ډېرې ژورې دي. او د ښه بېلګې چې موږ او تاسو یادونه کولی شو، د امریکا په ویانګومینګ د سیمه کې د ساګانو ژوروالی 6000 متره پورې رسېږي چې د هغه څخه موږ او تاسو نیب ترلاسه کوو او د دغو ساګانو څخه نیب ترا ایستل کېږي چې تور رنګ لري او قرونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کېږي او همچنان دغه لومړنۍ تصفیه کېږي یا هم چنه کېږي. وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته نیب چې دي په خپل بنفش رنګ غوره کوي. یعنې په لومړي سر کې د دوی رنګ چې وي تور وي، وروسته بنفش رنګ غوره کوي او په اسانۍ سره سوځي او د استفادې وړ ګرځي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو نفت وپېژندل او همچنان د نفت قرم وپېژندئ چې په ورځني ژوند کې څرنګه کار ترې اخلو او همدارنګه دا څرنګه رنګ لري او کوم ډول رنګ خپل ځان ته غوره کوي. اوس هم قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو طبیعي ګاز وپېژنو چې طبیعي ګاز څه ته ویل کېږي او کوم ډول منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي او څرنګه موږ او تاسو ترې استفاده کوو. خو زده کوونکو طبیعي ګاز موږ ویلی سو هغه ګازونه چې په طبیعي بڼه سره تر ځمکې لاندې په ژورو برخو کې ترلاسه کېږي د طبیعي ګاز په نامه سره یادېږي، یعنې اکثره له نفتو سره ګډ دي ګازونه، خو ځینې وخت په جلا جلا ډولونو سره هم موږ او تاسو پیدا کولی سو یا هم موږ او تاسو یې موندلی سو. دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو د ډېرو لوړو ژوو له فلسفونو څخه چې میلیونونه کاله مخکې دغه توکي د فلسفونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په میلیونونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي او زیات فشار او تودوخه ورباندې وارده سوې وي او له هغه عمله څخه چې هوا نور ته رسېږي، یعنې اکسیجن نور ته رسېږي، نو په اوږده موده کې یې بڼې ته تغییر یا هم هغه کوم شکل چې درلودي هغه شکل ته یې تغییر ورکړی دی. دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په ګاز باندې تبدیل سوي دي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې طبیعي ګازونه چې دي په خپله دغه طبیعي ګازونه د چینې یا هم د تصفیه کولو څخه وروسته د سون او د تودوخې د تولید لپاره کارول کېږي. کوم چې موږ او تاسو د ګازونو څخه د خپل ورځني ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځینې ګټه ځینې اخلو، یعنې په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو، د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو، د پخلي په پخولو کې ترې استفاده کوو. زیات شمېر فعالیتونه ورځني فعالیتونه چې دي موږ او تاسو یې د ګازونو په واسطه سره سرته رسوو. همدارنګه په خام ډول سره موږ او تاسو ویلی سو چې په پروتوشیمي کارخانو کې یو شمېر نور ډول ډول مواد باندې اړول کېږي چې طبیعي ګاز منبع اکثره د نفتي زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي. د بېلګې په توګه سره موږ او تاسو ښه مثال چې ورکولی سو د نفتو څاګانو کیندل کېږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو ګاز لاسته راوړو، یعنې د نفتو څخه مخکې ګاز او بیا ورپسې نفت موږ او تاسو ترلاسه کوو. یعنې کله چې موږ او تاسو نفت ترلاسه کوو، د نفتو څخه مخکې موږ او تاسو ګاز ترلاسه کوو، بیا وروسته نفت په ځمکې په لندنۍ طبقو کې موجود وي او هغه موږ او تاسو ترلاسه کولی شو. د دې ترڅنګ موږ او تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو په هغو ځایونو کې چې هلته طبیعي ګازونه زیرمه وي، یعنې د طبیعي ګازونو سرچینې موجودې وي، هلته طبیعي ګاز د استحال له مرکزونو څخه د استحلاق او لګښت ځایونه ته په ځانګړي نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کېږي. دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کېږي، یعنې طبیعي ګاز د انرژي د تولید یو له مهمو او ښو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له هغو څخه یو مهمه او ارزشمنی صنعتي او اقتصادي مادي په توګه سره کار اخیستل کېږي، کوم چې زموږ افسوس ورځني فعالیتونه په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دي. نو له همدې کبله څنګه موږ افسوس ویلی سو چې په ټول نړۍ کې له هغو څخه استفاده ورس په ورس په چټکۍ سره مخ پر زیاتې دور روانه ده او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې له طبیعي ګاز څخه استفاده کوي. نن ورځ طبیعي ګاز درنو زده کوونکو یو حیاتي ماده ده، یعنې د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي چې نه یوازې دا چې انرژي د تولید لپاره بلکې د تودوخې، رڼا او پخلي لپاره هم ورڅخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. د ګازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کېږي. موږ تاسو ویلی سو چې د ګازونو مهم طبیعي مرکزونه چې دي هغه په خپله د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمنستان کې پیدا کیږي. چې زموږ ګران هیواد افغانستان هم یو له دغو مهمو تولید کوونکو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونځ کوونکو روسیه هغه لومړنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د طبیعي ګازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیسته ده او دغه هیواد د طبیعي ګاز نو لوی سیرمی د والقا د سین شاوخوا د سارات توپ او مسکوف کې دي چې روسیه د ټولې نړۍ په سلو کې درجهش طبیعي ګازونه لري. د دې ترڅنګ که درمونځ زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا طبیعي ګازونه مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د نفتو لویه تولید کوونکي او مصرف کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو په کاناډا کې د طبیعي ګازونو نل یا هم سیند د البرتا یعنی د کاناډا د لویدیز او شاوخوا برخو څخه چې هغو سیمو ته غوځول شوي دي یا هم رسېدل شوي دي چې هلته قارو څخه اخیستل کېږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسوي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولیا د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو له دې عمله څخه بیا هم چې نه تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لیرې دي او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادرېږي، یعنی کم اندازه چې دوی بهر بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي او پاتې نورو څخه د هیواد په دننه کې د نفتو د زیرمو د فشار د تولید لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي او د استفادې وړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي، چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د تلوز یا هم د برود شارونو ته لیږدول کېږي او د هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هیواد د جنوب لویدیځ یا هم لاق په سیمه کې تولیدېږي او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سرفار د لوړ تودوخې لري چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لیږدولو ځواک نه لري. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لیږدول کېږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او المان له لارې لویدیځ اروپا ته لیږدول شوی دی، چې د دې تر څنګ له دغو هیوادونو څخه په تېرېدو سره د تېرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي او البته تر اوسه پورې اروپایي هیوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري چې له دې پرته د نورو ټولو هیوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل هم لینک څخه تیریږي. موږ ویلی شو چې دغه په اخرنیو کلونو کې یو شمېر اسیایي او نور اړتیا شوي هیوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هیوادونه ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي چې طبیعي ګاز په لینکونو په نل هم لینکونو کې هم ورته صادرېږي او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري، نه یوازې دا چې زموږ ستاسو د کورونو په تبدیلولو کې، د پخلي په پخولو کې، کیمیاوي تعاملاتو په سرته رسولو کې، بلکې د دې تر څنګ زموږ ستاسو د هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې په نړۍ کې د نفت وپېژندل او هم چینان د ګازونو یا هم طبیعي ګازونو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو پوسي واوسېږئ او سندلو راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دن کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړی سوال نفت څه شي دي، دویم سوال نفت د څه شي څخه منځته راځي، درېیم سوال طبیعي ګاز څه شی دی. نو نه قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات می قبول کی که در منو غلا لیسه کوم کو زبرشنا غفار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف لاس مې مدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن پر لسم لوستم. هله د سیتا ټول که در منو غلا لیسه کوم کی مرته روغ چور صحت مند او سیری او صحت مې بم پتن می در نو سکون کو د چیز مرسته سود د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن پر لسم لوستې. نو هله د چیتا ټول بده تیر ورز لستنه په پراو د هیټ او سل زکری او سیری او نن ورز لوسته پر مرګي او چمتو والی ولري. در منو زکون کو د تر په سیری او هم یادونه کوم مخکې له دې چې زه ستاسو ته نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمنځ کوون کې باید له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولرئ ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، نن ورځ په پرلسم لوست کې موږ تاسو باید د بیلابیلو ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنځ کوون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدرمنو زده کوونکو، د لوست پیل په ژبو کې به لومړی موږ تاسو انګلیسي ژبو پیژنو او د هغې په هکله به معلومات ترلاسه کړو او هم چنان په دې به وپوهېږو چې انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې په زیاته کچه سره مرواج ده. نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، انګلیسي ژبه یو له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. یا هم په انګلیش لنګویج کې موږ تاسو ته ورته انټرنیشنل لنګویج ورته ویلی شو، چې دغه ژبه پخپله د انګولا ساکسون د استمراري دورې څخه د فرانسې د نورماندي خلکو تر پته پورې، یعنی له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پورې په انګلینډ کې له ډیرو پخوانیو او مروجو ژبو له جملو څخه شمېرل کېدله، چې دغه ژبه پخپله انګلیسي ژبه وه. همدارنګه درنو زده کوونکو، دغه ژبه چې ده پخپله د انګلیسي ژبې او فرانسوي ژبې له ترکیب څخه یوه بله ژبه چې ده هغه پخپله د سوچه انګلیسي ژبې په نوم سره منځته راغله ده، چې له همدې عمله څخه ژبه له توتایي پخواني انګلیس یا هم لاتیني او فرانسوي ژبو څخه مرقبه یا هم جوړه شوې ده. یعنی موږ ویلی شو چې دغه ژبه پخپله د سوچه توتایي ژبو چې ډیره مشکله او له څو لهجو څخه مرقبه وه، نو د نورماندي په واسطه سره د انګلینډ له پټن څخه وروسته فرانسوي ژبه هم مروجه سوله، چې په 1250 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبو په انګلینډ کې خبرې کولې، چې وروسته د هغه څخه د دې دوو ژبو له یوځای کېدو څخه یوه بله ژبه چې د انګلیسي ژبې په نامه سره یادېږي منځته راغلله، چې د دغې ژبې اصلي منشا چې وه توتایي وه، چې لاتیني او فرانسوي ژبې یعنې نورماندي څخه مرقبه وه، چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیاتو او صرفا او نحو له جوړښت له مخې څخه په بشپړ ډول سره توتایي ژبې له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، هم نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د هغه خلک چې مورنۍ ژبه یې انګلیسي ده، په نړۍ کې یې شمېر 310 میلیونه تنو ته رسېږي، چې د نړۍ 1.5 میلیونه نور نفوسو لپاره دویمه ارتباطي ژبې په توګه سره پېژندل شوې ده. همدارنګه انګلیسي د برتانیې په پخواني 1920 مستعارو هېوادونو کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیسته ده، د هېواد اصلي ژبو یې هم ډېر انکشاف نه دی کړی، خو انګلیسي ژبه د لومړنۍ رسمي ژبې په توګه سره مني او په ځینو هېوادونو کې د دویمې رسمي ژبې په توګه سره منل شوې ده. نو موږ ویلی شو چې د انګلیسي ژبې زده کړه د یو نړیوالې ژبې په توګه سره د نړۍ د تفاهمو سربېره په جغرافیا او نور علومو کې د معلوماتي متبرو مخزونو په توګه سره موږ تاسو کولی شو د دې څخه استفاده وکړو، لکه په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل، د کتابونو او مجلو لوستل، نه همدارنګه د انګلیسي ژبې په واسطه سره مرتبط کول، چې د دوی ټولو په واسطه سره معلومات لاسته راوړم. د دې تر څنګ که درمون او ګلاري زده کوونکو د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړي دي، چې تاسو کولی شئ په کتاب کې د 1320 صفحې یو جدول ووینئ. په دغه جدول کې هغه هېوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوې ده یا هم په رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کوي، له انګلستانه پرته 1320 هېوادونه په کې رسمي ژبې لري، چې د دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولی شئ مکمل معلومات لاسته راوړئ. درنو زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې تقریبا 14 هېوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د افریقا په لویه وچه کې 9 هېوادونه دي او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هېوادونه دي او په اوکانیسیا کې په خپله 13 هېوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او په آسیا لویه وچه کې یوازې د سنګاپور هېواد دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې دغه جدول په شاو د کیپ توګه سره له خپلو ځانو سره مطالعه کړئ او په هکله یې معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو لاتیني ژبه یعنی فرانسوي، اسپانیایي او پرتګالي ژبه وپیژنو، چې دغه ژبه په خپله د رومي ژبې یا هم ایټالویانو پخوانی ژبه د اندوو اروپایي ژبو د کورنۍ له ډلې څخه ده، چې د پخواني روم د امپراتور په ځینو سیمو کې په دغو ژبو باندې خبرې کولی، چې په لویدیځ اروپا کې ورو ورو په قرار قرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل شول، لکه اسپانیایي، پرتګالي او فرانسوي، او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبو د په توګه سره یادولی شو. چې همدارنګه د دې یو ښه مثال چې موږ تاسو ته کولی شو، ترنو څخه کوم د هغو جملو څخه د رومانیانو پخواني آثار له میلاد څخه مخکې په شپږمې پیړۍ پورې اړه درلودل، خو د لاتین ادبیاتو دریمی پیړۍ په پیل کې پیل شوله چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبې د ژوندیو ژبو له ډلو څخه یې وشمېرل شوله چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي ویونکو له حوزو څخه د باندې رواج ومونده او پراخ ګرامر لري چې اسپانیا، پرتګال او فرانسه هغه هیوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو وروسته یې وکولی شوی چې په امریکا، افریقا او آسیا او اوقیانوسیه کې لوی وچ کې مستعمرې لاسته راوړي او په هغو سیمو کې چې خپل کلتور دود هم رواج کړي او د هغو باندې خپل دود او کلتور هم ومني، چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کېږي چې د اروپا د استمرار لاندې هیوادونه د څو پیړیو ملکو په پای کې د مسهار شوو هیوادونو محلي او سیمه ییزې ژبو وده ونه کړله. نو سره له دې چې خپلواکي هیوادونه هم نه دي، خو د پخوانیو استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هیواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده، لکه فرانسوي ژبه چې ده په خپله د نړۍ په شپږو هیوادونو کې، اسپانیوي ژبه د نړۍ د نولس هیوادونو کې او پرتګالي ژبه چې ده په خپله په نړۍ کې په شپږو هیوادونو کې د رسمي او لومړنیو ژبو په توګه سره پیژندل شوي دي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کېږي. همدارنګه درنه د زده کوونکو د دې تر څنګ تاسو په یو سلو یو پنځلسمه صفحه کې کولای شئ چې د لاتیني ژبې ځینې څانګې وپېژنئ او د دې اصلي ټاپو ځایونو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. یعنې د لاتیني ژبې څانګې چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه بهر په نورو هیوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوي دي، دغه معلومات به تاسو د دې جدول له مخې څخه لاسته راوړي چې په دې کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړي دي او د هیوادونو تر څنګ تاسو ته لویه وچه په نښه کړې ده. یعنې پرتګالي ژبه په کومو هیوادونو کې او په کومو لویو وچو کې موقعیت لري، د دې تر څنګ اسپانوي ژبه په کومو هیوادونو کې او کومو لویو وچو کې موقعیت لري، د دې تر څنګ فرانسوي ژبه کوم هیوادونه او کومو لویو وچو کې موقعیت لري، دا ټول تاسو ته په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپلو ځانونو سره مطالعه کړئ او په هکله به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپېژنو، جرمني یا هم آلماني ژبه وپېژنو. درنو زده کوونکو، د ویکیبلی له میلاد څخه مخکې د لومړنۍ زرنې کلنې په منځنۍ برخه کې د آلمان په شمال کې د سکندیاوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کوه، چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده، چې د انګولو د ساکسون ژبه لکه آلماني، هایلینډ او انګلیسي اسلینډ، همدارنګه د خلکو ژبې چې د سکندیناوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګوتیک ژبه چې د احتوا کوي. نو د ګوتیک د ژبې اثار د میلاد څلورمې پیړۍ را په دې خوا موجود دي او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، جرمني ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ لهجه په خپلو د لوړو سیمو جرمني ژبه ده چې په جنوبي برخه کې پرې خلک خبرې کوي او د جرمني ژبې رسمي ادبیاتو موږ تاسو ته جوړ کړی دي. د دې تر څنګ د هواریو سیمو جرمني ژبه ده، چې د هیواد په شمالي جلګو کې پراخې خبرې ورباندې کېږي او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوي دي، چې آلماني ژبه د آلمان د هیواد سربیره د اتریش، لختین، شتین او سویس چې آلمانی، فرانسوي او ایټالوي رسمي ژبې دي. نو په دغه ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک اورباني خبرې کوي، چې د دې تر څنګ د لوګزمبورګ 80% خلک چې د هایلینډ یو شمېر خلک په آلماني ژبه باندې خبرې کوي. د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یو څانګه ده، چې د انګولو ساکسون یعنی د کبیلې د خلکو په واسطه سره د شپږمې میلادي پیړۍ د انګلستان ته یوړل شوله او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډه شوله، چې د انګلستان خلک د ایرلینډ د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه قدرمن زده کوونکو، په کتاب کې یو سلو پنځه پنځوسمه صفحه کې موږ تاسو ته جدول راکړی دی، چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو ته اندوا او اروپایي کورنۍ ژبې په اسانه توګه سره پیژندلی شو. نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکو، به د کتاب یو سلو پنځه پنځوسمې صفحې ته ولاړ شئ او د دغو ژبو په هکله به معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو د رسنۍ برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د چینایي، جاپاني او اندونیزیایي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو چینایي ژبه پیژنو چې چینایي د مادرین ژبه، لکه د ویتنامي یا هم انامي، د تبتی، تایلند یا هم ماینورامي یا هم برمانی ژبو څخه د د ژبنۍ د اصلاح له مخې څخه د یو هیجاني ژبه ده چې ډېره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري، چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده، چې د کلماتو سرپ یې ډېر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلې. چینایي ژبه د ډېرو پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې ژبې الفبا توري یا هم الفبا حروف چې دي 1400 توري لري، چې د معاصرو ده او همدارنګه د 100 پر این شي هم لري، چې دغه پر اینو شو په واسطه سره دغه چینایي ژبه زده کېدای شي. نو له همدې عمله څخه د هغې زده کړه چې د انسانانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او هر څوک نسي کولای چې چینایي ژبه زده کړي، او د اولس د بې سوادۍ سبب هم ګرځېدلی ده، چې له همدې عمله څخه د هغې د اسانولو لپاره هڅې سرته رسول شوي دي تر څو دغه ژبه اسانه کړي. نو د دې ژبې ویونکي په خپلو منځو کې نژادي او توکمیزي اړیکې لري، چې یو شمېر د دې له مخې څخه د آسیا د لویې وچې نیم نفوس یې جوړ کړی دی، او د نفوسو هایه د آسیا په ختیځ کې موقعیت لري. په سو سیلابي ژبې ډلې چې دي په کوریا کې موجود دي، جاپانیان دي او همدارنګه سایبریا د خلکو زیاته برخه چې د منځنۍ آسیا او د روایتیه او هند ژبې بیلابیلې ژبې پکې شامل دي، چې په دې ژبني ډله کې د مختاړي او رستاړي ډېر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دې څخه استفاده کیږي. نو د دې تر څنګ موږ ویلی شو هغه ژبې چې د نرمښت منونکي دي، نو د جلا عنوانونو تر سرلیک لاندې مخکې موږ تاسو معرفي کړلې او د هغو په هکله مو نو درنو زده کوونکو، دروس په دې برخه کې بل هم اندونیزیایي ژبه موږ تاسو پیژنو، چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې څخه بیل شوې ده، او اندونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده، چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوله، او د وخت په تېرېدو سره د عربي، چینایي، هایلندي، پرتګالي او سنسکریتي، تامیلي، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي، چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال یې تقریبا د هایلندي ژبې چې 1000 کلمې پکې موجودې دي په اندونیزیایي ژبه کې. همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د آسیا د لویې وچې ژبې وپیژنو او د هغو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د نړۍ د بیلابیلو ژبو په هکله معلومات لاسته راوړه. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کورنۍ دنده ولرو، چې ستاسو د ټول قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سپنونه لري. هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال ستاسو د خوښې ژبه کومه ژبه ده؟ هغې ژبې نوم به ولیکئ او په هکله به معلومات ولیکئ چې ولې دا ژبه خوښوي. دویم سوال، د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات ووایاست. درېیم سوال، انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې کارول کیږي؟ نور نو قدرمنه وګړي زده کوونکو، زموږ استاد نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې اوس مو زده کړي وو اوسې او پیسې پوسي وو اوسې. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. تعالی په امان شه. وخت ولرئ.
د ازادي میلمه
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل میلمه ده، زبی شفق. لدوی به وارو شفق سپ د حقوق پانزی تسه تاسو کامیابه که دلی دارشته مو پخپل خوشه کرده و کنه د نمرو پا اساس رو تراخلی
خیر منانه شبر صاحب سلامون او درنش طول او ریدون کتا و تاسو تا زما معمولا لدیر پیچنوالی سخه د حقوق او سیاسي علومو سره جوړه و. چې کله د کانکور امتحان ورکړی نو دا رښتا مې خپل خوښ باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړو. لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم، او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم پانځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مونږ غوښتل چې ادبیات ولولي؟
ولا دا خبره بيخي درسته ده. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، زما له لوی سره د ازادي مطالعې سره جوړه ولا کوم حال چې مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینی مجلې لوستلې چې په وختو کې زموږ په کلي کې چې زه کله د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم، زموږ په کلي کې یو څو کلیوال وو، هغوی په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو. نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې، د علومو اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي موادو پکښې خپرېده، د غراز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي و فرهنګي موادو پکښې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د آزادې مطالعې سره زما د هغه رئیس جوړ شوله، بیا مې ځینو مشاعرو پروګرامونو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړو چې ادبیات باید مسلکي ونه لولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستله، مې په ادبیاتو کې مطالعه کوله، یا مې د شاعرانو سره په مجلسو یا پروګرامونو کې برخه اخیستله، یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله. نو سیاسي علوم مې په دې خاطر انتخاب کړو چې ما خوښېده، او ادبیات د ذوق خبره سوله. مان پسند کې په ادبیاتو هم ورسره فعالم، اوس فعلا هم په ادبیاتو کې اخته یم. ادبیاتو کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم، او کوم بیا مسلکي لوله.
تاسو ول چې ستاسو کلی ته به مجلې درتلې، خو دا مو راته ونه ویل ستاسو کلی چیرته ده؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ یم. تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یوه کلی کې هلته ونړۍ ته راغلم، او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نه باور کوم، نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې. هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لو، ما تقریبا اتم و نهم و لسم و او یو لسم صفنه هاته دلې ولوستله په کابل کې مې دلې وویله. بیا وروسته بیرته زابل ته ولاړم، او کله چې را فارغېدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم.
کله چې کابل ته راتلې، هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مونږ درلود؟ ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي.
زما د ژوند د ټولو ترخو خاطرو څخه به واهم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم. زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په پیسو باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود، یو زه مسافر وم، پر ډېر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې د یوې ترافیکي سیمې څخه د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغه سی یو برنپس ښار ته راځي، نو دغه ماحول سره نابلدي، د خلکو سره نابلدي. نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته ورسوم، دا یوه خصوصي ښوونځی و، پښتو یې درلوده خو دری ډېره وه. نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېده چې تاسو باید یونیفارم واغوندي محل چې زده کوونکي راځي. نو زه په سیم کې وم، دا سپینه کناری خولۍ مې په سر وله. معمولا هغه د خپل ولایت و کلی کلچر و فرهنګ مې ساتي. یو استاد راغی، دغه زما سپینه خولۍ داسې راواخیستله. زه د پای له خوا څخه تقریبا څلورم میز باندې ناست وم، یو بل ځوان ماسره ولو، البته په هغه وخت کې خو موږ ډېر کشران ولو، هغه د هلمند یعنې د جنوب زون څخه، په دغه سیمه کې موږ یو، زه یو هغه ځوان. دا خولۍ داسې پر میز باندې وویشتله، یعنې په عین حال کې ما ته دا راوښوله چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې. ما ورته وویل استاد ملدا څنګه ده، زما خولۍ دې ولې داسې راته وویشت؟ نو ده داسې په غوسه راته وویله، وایي بل ځل دا خولۍ دلته ما پر سر کړو، د ټولو ماشومانو خولۍ نه دي پر سر، او ستا پر سر ده، دا مکتب ده، دا رسمي ځای ده، ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې. ملدا خو زموږ فرهنګ ده، زموږ کلچر. نو ده راته وویل چې د خپل فرهنګ کلچر دې بیا پورې ساته.
که چېرته راشو لیکوالي ته، شفق صاحب تاسو تر اوسه پورې څه لیکلي دي؟
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه، تاریخ مې یو ډول په داستاني شکل باندې لوستی، ځینې ناولونه به مې لوستله. بیا مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي، په اساس ته مې تاریخ لوستی. بیا د افغان لیکوالانو، د پوهاند حسن کاکړ، د غراز حبیبي صاحب، د میرغلام احمد غبار، د ځینو نورو، علي احمد کیزاد، د ځینو نورو افغان ورشینو تحقیقي مواد، څېړنې کتابونه ما ولوستله. هغه څخه وروسته ما تاریخ کې څېړنې را شروع کړلې. تر دې مهاله پورې مې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکلي په ویبپاڼه کې خپره شوي دي، البته په کان ویبپاڼه کې، په دعوت ویبپاڼه کې ځینې تحقیقي مواد. د دې څخه وروسته بیا هڅه کوم چې دغه لړۍ نور هم وغځو، او راتلونکي کې چاپي اثارو ته مې اراده لرم په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وئ، هلته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته، هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي؟
ډېرې لږ وې، ډېرې لږ وې. هغه حالاته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای، هغسې نه ولې، یعنې څنګه چې په کار وله غونډې هغسې نه کېدلې. ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته، ځینې وخت به مې انانسري کوله، چونکه زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډیره جوړه ولا د ادبی غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره خاص ډول د ادبی پروګرامونو سره نو د مکتب په پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې په راغاتو د انګلیسي د کورسو په وخت کې کورسونه ډیرونه هغو کې به مې برخه اخیسته بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پالل یعنې شعر شاعري به هم پکې وله یا به مې شعر پکې وله یا به مې غزل پکې وله داغه خبر سبیا ز یو محلي راډیو ته ولاړ موسم خبرونه او تاسو ته معلومات خبرونه البته د سرغار په نوم هغه راډیو چې ما کار افایل کوي نو البته یو خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه هغه اوس مال پاتسته داغه خبر سبیا یو بهیر مشافایل کوي د سرغار په نوم داغه بهیر باندې څه مشکل شوی بیا می چندانی په غونډو کې برخه نه اخیست خو اوس مل ته چندانی غونډې نشته البته کندهار کې مخ کې وي
د ازادي ملما موزه به شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علوم محصل دی هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولې شي چې د رادیو سره همکاري کوي سختي په څه کې ده او اساني په څه
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې اغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنه اده ټولنه خلکو ته پیغام رسولو لپاره کېدلی شي او سختواله ده چې ستړیا ډیر لري فاشل سرګردانی لري د مثال په ډول کې څوک یې ځای خراب پور کې ستړیا لري او د غزما برخې شپه ده زه کله چې خبرونه آماده کوم لومړی تحقیق ورته کوم لبلا بیلو سچنو څخه معلومات اخلم لږه خبرسته ځان سرتکاروم بیا چمت کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم نو سرګردانی او ستړیا ډیر لري په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی ځکه چې چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبريال دی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي د فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تهدیدوي په یو په بل نامه باندې نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه مفتاتوالی ډیر اړین دی او ډیر فکر
شفق صاحب تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکار چارې هم مخته وړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده
موزیلا کامن وایس په 2018 کې رامنځته شوې ده دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راوخلي پروسیسي کې او د ای آی ماډلونو کې ورک چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده او اوس وخت چې د ای آی انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي په کار ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي دا پروژه د لپاره مؤسسه ده چې د ژبو توانو کوي کې یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راوخلي او بیا ای آی ته ورک ترڅو پوری د ای آی ماډلونه دا غو ژبه په خبرو باندې پوسی دا غو ژبه د ویونکو په خبرو باندې پوسی مثال په ډول موږ غو نو ورکو په موزیلا کې ای آی چې ورکو ای آی اگر غو نو راخي پروسس کوي لږه فرصت به ګټه دای پښتو ژبه ته شي موږ مثلا ای آی ته ورکو دی آی سیستم کې ورکو هغه په سی ډول ژغیش کوي او کوي ژغ ورکو هغه په سی ډول مثلا کولای شي دا چې چې پیټي کې اوس موږ وګورو چې چې فیټي د پښتنو باندې تلکوز نس کولای یعنی د ورداګو په لهجه د کندهاریانو په لهجه د غراز د لویدیز د لویدیزوالو په لهجه په مشرقي لهجه باندې په نور لهجو باندې یعنی په ټول کې د پښتو ژبه بیلابیل لهجو باندې یو ډول ماشيني دغه کې تلفظ کوي پر دې خبرسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژغتونو پیوسي چې فیچې باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي د ډیر پریبه هغه د پښتنو کوم خبرې شي هغه هم په سی ډول په مولای شي باندې په درایب نو دا پروژه د لپاره مو سبا ته څو پری پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوز یو پښتو د کمپیوټر ژبه پښتو د سیستم ژبه او پښتو او ماشين ته ورداخله ستر څو پری موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو شته تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين اوس
تاسو مثلا یو صورت سبتوی په خپل شخ ورته ولی هم داسې کوي
معمولا مزلات سلور برخه لري وای د سبت برخه د وای د اوریدلو برخه د وای د جملو د کتنو برخه د البته درې برخه راځي د سبت برخه کې موږ مزلات ژغونو ور داخلو یعنی لومړی جمله مشترانه یا جمله مشتبه لغه خورسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه د پغه برخه کې بیا موږ هغه جمله چې صحیح هغه تاییدو چې مثلا زغې زغې کړتیا ونلري سمې تلپس سوی پر معیاري اصول برابرۍ او که چیرې ناسمې موږ یې ردوو او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا غږونه چې موږ ثبت کړي دا را اخی د ای آی ماډلونو کې ورکوي او هلته د ای آی په ماډلونو کې دا د غږ تونکو وی کیږي او د پښتو ژبې د بیلابیلو لهجو څخه په ای آی ته غږونه ورکړي چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره تمامېدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او دغه راز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړی او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې اسانتیاوي لري ای آی او دغه راز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي له ډګر څخه فات نه او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل.
دغه ژغونه ستاسو ته ثبتوي نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده دا خو ساده کار هم نه ده یا یو تلفظ تاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوئ چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي.
بلې هو دقت ډیر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوئ هلته عربي ته راځي او پښتو ته راځي اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کیږي او لیکل کیږي. مخکې ویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده بیا د سب برخه ده. د سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کو سب ته کو هغه یو سب بیا پنځه نه پر نور دغه کی راته ایت کی کچیر هغه سب یا جمله چې ویل سوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ سوی ول ژغیر په کټیا نه درلوده تیز نه و تلفظ سوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل سوی و هغه سه هغه جمله ویل سوی یا تلفظ سوی ول بیا هغه نفر هغه ژغ قیدی په پنځو نفر کې باید درې نفر تایید کړي تر څو پرې چې موزیلا هغه ژغ واخی پروسس کړي او د ای آی ماډلونو ته خلاص ورکړي. کچې په پنځو نفر کې دوه نفر راته هغه ژغ او درو نفر تایید کړي هم سي کیږي او کچې بیا درو نفر برعکس رات کړي او دوه نفر تایید کړي بیا هغه ژغ نه سي کیږي. نو موزیلا هغه ژغونه نه اخلي چې مثلا هغه یا ژغ کړتیا ولري یا ناسم تلفظ وي نو کیفیت معیار او شفافیت په دغه برخه کې ډیر اړین دي. تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 307 کار کړی دی او تر فارسی اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته ایواز هغه ژبې چې نړیوالې دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي د په هول او را په هول ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمنی او ځینو نورو ژبې هغه لا فات دي. موږ امیدوار یو چې نړیوال ژبو سره سیالي راوخل او سم مستلګي.
مثلا تاسو جمله لولي او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغه هم محصلین دي داس کسان دي او کنه داس کس څړل کسان له تاسو سره ورځي شي بده پدې موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی. زموږ سره تقریبا موس تریر فری د پانتون محصلین راسته دي ځوانان راسته اوس د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کوي او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکی ډول باندې د کمپاین په پانتونو کې هم کو د پانتونو مسلینو مر باندې راول او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلارو ته شولې چې د مهاله پرېښه تاثیر کړی. نو په موزیلا کې تقریبا پوری مسلینو او لوستي خلک کار کوي البته پر ځکرانه راول باندې. نو کچیر یو څوک لوستل ونسکو نه غو بیا ار دا جمله قیدی هغه د جمله غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي ځکه په جمله کې د پنځو یګانو مراتبول ډیر مهم دي او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جمله په شپږ سپتې ستړيره په کومه شپې ځون لوستونکي ډیر چې جمله په شپږ سپتې او د جنوب ځون د لهجې دي. نو د جنوب ځون د شپږ پر ځای استوي او د نشته پر ځای باندې نستوي دغه څنګه محل ته تشریح کیږي چې باید موزلات پرمیار برابر ژغونه ور
داخلس دغه کوم جمله ستا سور داخلوي دغه جمله لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ول
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جمله راخو دغه راز ځنی اروپایي کتابونه دغه پښتو جمله راخو هغه مجلات ور داخلو. د مثال په ډول افغانستان څلور دیرش ولایتونه لري. ازادي راډیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پر ویښولو کې ډیر مهم رول لري. دغسې ځینې جملې موږ ور داخلو. دا جملې چې موږ داخلې کړې بیا یې هغو خلکو ته را اړي چې هغه د سخت برخې کار کوي، هغه یې بیا ثبتوي چې سب چې بیا د اورېدلو په برخه کې وو خلکو ترالي شغل اورېدلو په برخه کار کوي. یعنی لومړنۍ برخه جملو د ورزافه کولو برخه ده. موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري، پښتو جملې موږ هم ورزافه کوو او دا چاره د دې لپاره هم ښه ده چې موږ محلي پښتو، هغه پښتو چې د غزني په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجدو مخ ته مثلا مجلس بانډار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاروي، هغه جملې موږ خپل سو پورې AI او دی AI مدلونه هغه سوچا پښتو قزم کې خپل ځان کې داخلي کړو، پر بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د وینک سره AI پوسی سم ځوابونه ورکړي او په سی ډول تلفظ ورته وکړي او په سی ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاپو د ناولونو څخه جملې راپدې د نصر احمد احمدي جن ناولونه موږ به کې ټول راشولې دي. البته جملې موږ راشولې دي د موزلا ورکړه داغه خورس ته بیا په مهمه برخه کې د سات برخه ده. هغه جملې د سات په برخه کې ولوسنګ تراړي شي، هغه ولوسنګ شي هغه جملې سات بیا درنه ته دی او وایډیشن په برخه کې تراړي بیا راته راځي ته چې لا څه خورس نو بیا پروسس کیږي او موزیلا د داخلي په سیستم
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده؟
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د چړنې په اساس باندې 2019 میلادي څخه خورس را پیل شوی ده.
نه تاسو خپل تاسو خپل له څو وخت راځي کار سره کړی؟
زرا په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه را فایل کړه، چونکې د زموږ ملګری دی، موږ روابط سره لرو، نو زموږ ځوانان څه غوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنل ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ، د واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل، یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ، پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیا ای بار باندې مو تمرکز وکوي او اعلانات مو خپره کړو. تقریبا د دوه میاشتې راهیسه کیږي چې موږ په شلګې
یو شی چې دا اوس زستا سو خبرې اورم کنه، دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکي د ای ای او په نړۍ کې ای ای ته دوی ډیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي، مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بی بل کمپیوټر بی او تر دواړو مهمه ای آی ټیکنالوژي بی، یعنی ای آی ډیر مهم شایده، لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل شخص باندې څور داخله وي. دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم، مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه، دا که دغه رقم په ای آی کې داخله سي دا خو بیا کار ستونزمنه وي. تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې، دا هم بیا سنسمن خبره ده. زه پوهیږم ستاسو هم درس وایست، هم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسو او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاست په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړي او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري. که څنګه
دا ډېره مهمه خبره ده، شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډېر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکولی شي، برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغې پروسې ته دغې پروژې ته را تشویق کړو، تر څو پرې د دوی نظرونه واورو، اندونه واورو او دوی مرسته راسره وکړي. او تر ډېره پورې په موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو، ځکه هغه غږونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي، هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلې شي، دا کېدای شي راتلونکي کې هغه ستاسو خبره یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا یو تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې چې کمې دي بریالی ښکاري، ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا هېواد دننه کې دي او په ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته لام ښې مشورې راکړي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای، متاسفانه دونه توکو چې موږ درلوده سونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د ډیورنډ د کرښې د هغې غاړې یا د کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغو دغې برخې ته نه ده کړې او کاغیر خواته خلک لګیایي چې مثلا پخواني دیوانونه را تازه کوي یا مثال په ډول پر ځینو نورو موادو باندې کار کوي. خو دغه برخه هم ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه نوره ډیجیټل شي. تاسو وګورئ شبر صاحب په کندهار کې په تېرو څو لسیزو کې البته نیواله سیزه به یاده کړو د پښتو په برخه کې بیخي ډېر مواد خپاره سول. پخواني دیوانونه د شاعرانو چاپ سول، د هغو اشعار راغونډ سول، دغه راز سیمینارونه دایر سول. خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نه شو ولای چې پښتو ژبې ته دې مفید تمام سوی، پښتو ژبې په ګټه تمام سوی. نو دا یو ښه چانس دی او موږ کوشش کوو چونکې موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاسي نه یو او د مشرانو و لارښوونو دغه راز د هغو نظرونو ته ضرورت او اړتیا لرو تر څو پرې چې دوی سمه لارښوونه راته وکړي او موږ و سمې لارې ته څه وکړي او په دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې دغه را روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څه نسي لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ. او تاسو وګورئ په اوس وختو کې چې بر سره لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کرښې هغې غاړې ته البته یوازې لس فیصد پښتو پاتې دي، یعنی نوي فیصد پښتو مخلص شوې ده. ورکه شوې ده د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلې ده، تر اغېز لاندې راغلې ده. د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغوی چې کوم مهال تلفظ کوي ځینې انګلیسي موږ خو بله په دغه تلفظ کوي وایي وړه غلطي خو هغوی بیخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وایي، یعنی دا د هغه هیواد تاثیرات چې پر پښتنو باندې کړي. نو د دې لپاره چې پښتو ژبه محو نه شي یا د نورو ژبو تر اغېز لاندې رانشي یا د سیاستونو قرباني نه شي لکه څنګه چې اوس اغېزې ورباندې روانې دي، د دې لپاره موږ باید کار وکړو، ځوان نسل باید کار وکړو.
په دې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل وړ دی، ځکه چې لخپلو ډیرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي. لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډیر درانه مسولیت ته وژه ورکوي باید ډیر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی، چې کوم کتابونه انتخاب کو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه، د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړې ژباړل شوي دي. مثلا یو کتاب په یوه ژبه ژباړل شوی دی، هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی یا فارسی ته ژباړل شوی دی، بیا لږه پښتو ته ژباړل کیږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې که چېرته تاسو د خلکو مشورې واخلی سي هغوی ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې څلغه جملې انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوی کتابونه، نو هم به مو کارونه نور مخیسمن شي او هم به چاره نور به تر شي. که څنګه شفق سي
چیرې مننه استاد خبرې پر ځای دي شبر صاحب. موږ کوشش کوو چې سوچا جملې راوخو او ای آی ته په لاس ورکې مجلات ورداخله کو. دغه د ارواپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کړو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغه کتابونه چې بیخي ویناوې بوي یا به لارښوونې ولې. ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي، هغه جمله چې زموږ په کار چې مجلات یې ورکړو هغه ډېره په سختۍ پکې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکړه چې موږ ته لارښوونه وکړي، موږ لګیا یو سم خاصه کوو او دا مو غوښتنه ده چې مشران دغې برخې ته توجه وکړي او د موزیلا کوم ارزښت پروسه هم پروژه ونه بولي توجه ورته وکړي، زموږ سره همکاري وکړي. دغه برخه کې موږ د پوهنتون استادانو دغه راج پوهانو موږ ډېر مشران لرو خارج میشتې دغه راز وطن کې میشتې، هغو لارښوونو ته ډېر ضرورت لرو تر څو پرې چې سوچا پښتو هغه پښتو چې د نورو ژبو د اغېزو څخه خوندي یا هم د تلفظ په برخه کې په نورو برخو کې د ویلو په برخه کې خورایي، هغه باید ای آی ته فلاس ورکړو تر څو په دې راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او وینکو سره ای آی او چټ جی پی ټی او دا راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډیره مننه زموږ پلانه مو منل او په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
ستاسو څخه ډیره مننه. سلامات اوسئ د بلنې د راکولو په مناسبت کور مو ودان. شفق شیشه